السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پانتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا اداوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. پرهر په ننګرهار کې د همیشه بهار تلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل چې موږ کوم دغه تمریناتو پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دا روان سری ته پاره او ار ارخ چې موږ په پیدو چې کوم ځای کې کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډلمشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډلمشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیل مچیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ما ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي، ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لام دی لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپل پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وای چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمته د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره هم تللي، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیل مچیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زامشه څو وارې تللی، زما سره ماشوم په غېږ کې وي. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې نل رمضان سره راوستای دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چې مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعض وخت بانک یو شرط ایږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې نظرې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلي هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي، هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفه ته وړي دي 500 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، ورته ستونزې لري. وای د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناستې، خیاطي به ګندل وکړي، له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي، پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مریضان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې شمه راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پاتن کې چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نه سي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیوال وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګیده، سوداګری ډیره پیکښه. هغه وای د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسو کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولی چې هغه ټول په بانک کې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او رایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله خلک نوبت به یې نیوه بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نه سوی کولای چې له 200 نه ډېر راوبس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته. پهغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې را لیږي موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې. خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنې سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نامحرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه نوبت در نسي. نو کوم پیسې چې د هلته دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سو ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې به ځي مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایې چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولای په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بی باور سو ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسی رایستای سامي. او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نسي او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر
حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور وی یا مستاد وی دغه وزره ته زره پی ماش وی هغه په وزره ته زره روپی باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي. بیا وایسي نوبات راورسید او که ونه رسید نو